السلام علیکم د غرمې 12 بجې دی په روانه خبری غړې کې زه نجیب امیر تاسو هر کله کوم په دې سات کې په مهمو رپورټونو کې اورئ چې پاکستان د خپل خاورې نه د ناټو د لاریو د لارې د پرانستلو لپاره زړه ښه کړی خو ځینې شرایط لري. د دې ترڅنګ به واورئ چې په افغانستان کې د ککړو اوبو د څښلو له امله یو شمېر زده کوونکي مسموم شوي دي. د دې ترڅنګ نور رپورټونه هم لرو خو راځئ په سر کې د اسرائیل مومن نه د دې سات خبرونه واورو.
پاکستان ویلی ولسمشر آصف علی زرداری با په شیکاګو کې کیدون کې د ناټو په غونډه کې ګډون کوي. د مشالډیو پیاوړی او تکړه خبریاله حسیبا شهید وفات شوی او د امریکا ایوانی نمائندگان د ایران ضد یو قرارداد پاس کړی. د پاکستان ولسمشر آصف علی زرداری د ناټو مشر اندری فوغ راسموسین په بلنه په شیکاګو کې کیدونکې د ناټو په غونډه کې د ګډون لپاره ځي. د پاکستان د بانو چارو وزارت لخوا جاری شوی خبر پاڼه کې ویل شوی دا پریکړه وروسته له هغې شوې چې د کابینې د دفاع کمیټې او کابینې دواړو په ګډه دغه بلنه منلې. خبر پاڼه زیاتوي ولسمشر زرداری به د ناټو غونډې په څنګ کې د نورو هیوادونو له مشرانو سره هم لیده کاته کوي. د بهرنیو چارو وزیر هینا ربانیکر او سیکرټری جلیل عباس جیلانی به هم په دې وفد کې له پاکستان ولسمشر سره ځي. شیکاګو غونډه د رواني میاشتې د شلمې نه تر یوویشتمې پورې ده. د مشال ریډیو پیاوړی همکار او تکړه خبریاله حسیبه شهید چې تیره اونۍ د چیک جمهوریت په پراګ ښار کې په یو ټرافیکي حادثه کې زخمی شوې وه پرون یې په اسپیټال کې ساور کړه. 28 کلنې حسیبه شهید دوه کاله وړاندې په پراګ کې د مشال ریډیو سره کار پیل کړو خو تر هغې وړاندې یې 8 کاله د کابل نه د ازادۍ ریډیو لپاره د خبریالې په توګه کار کړی وو. نوموړي د مشال ریډیو لپاره خپل بهترین خدمات وړاندې کړي وو.
انجلینا جولی تر لسو کلونو پورې د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې د ښه نیت د سفیر په توګه د کډوالو د کمپونو سفر ترسره کړی. په افغانستان او پاکستان کې د ترهګرۍ ضد جګړه کې درته د هغو څلورو میندو انځور درکوو چې د جګړو په بیلابیلو ښکېلو برخو کې زامن له لاسه ورکړي دي. پرونی ته موزه حسیبه شهید هر کله کوم
حسیبه شهید یوزوی او یبلور تر شاپری خودل. د مشال او ازادي ریډیو عمومي مشر اکبر ایازی د حسیبه شهید په مړینه خوشینه خره کړی. د هغې کورنۍ او همکاران ته یې د تسلیت غوښتنه کړې ده. د پیښور په حیاتاباد کې تیر ماښام د نمبلو مړخه یو راکټ را پریوته چې پکې د یو شخصي امنیتي کمپنۍ دوه سیکیورټي ګارډ جوبل شوي. د مشال ریډیو د خبریال مخې دا پیښه له کارخانو سره نږدې په صنعتي علاقه یا انډستریل زون کې رامنځته شوې. له خبر ایجنسۍ سره نږدې د حیاتاباد په بیلابیلو سیمو کې د تیرو څو ورځو راهیسې د نامعلوم مړخه راکټې را پریوځي او دا رنګ څو ورځې وړاندې په فیسکس کې هم دوه کسان په یو راکټي برید کې جوبل شوي وو. د پاکستان له قبایلي سیمو سره تعلق لرونکو د پارلماني غړو یو وفد د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی سره ملاقات کړی. د دې وفد مشري د پاټا پارلماني لیډر منیر خان اورکزی کوله. دوی غوښتنه وکړه چې په قبایلي سیمو کې اوس د سکولونو کوم خراب حالت دی هغې ته دې توجه ورکړی شي. په قبایلي سیمو کې د یو میډیکل کالج او آی ټی یونیورسټي په جوړولو هم خبرې وشوې. د پاکستان وزیر اعظم باور ورکړو چې هغوی به د دوی دا غوښتنې پوره کوي. نوموړي زیاته کړه هغوی به په قبایلي سیمو کې د پرمختګ پروژې شروع کوي چې دا رنګ خلکو ته روزګار ملاو شي او د ترګرۍ په لارو د تلو پر ځای د سیمې په ترقۍ کې برخه واخلي. د امریکا د مالیه وزارت په دوه کسانو بختګل او عبدالباقی باری باندې بندیزونه لګولي. په بختګل د حقانی شبکې چلولو تور دی او په عبدالباقی تور دی چې طالبانو ته مالی مرستې ورکوي. دا ګام په دې غرض سره اخیستل شوی چې دا رنګ هغه ټول کسان د نړیوال مالیاتي نظام څخه کټ کړی شي څوک چې په افغانستان او پاکستان کې د روان تشدد او ترګرۍ تر شا لاس لري. د بختګل عبدالباقی چې څومره هم امریکایي اساسي دي هغه منجمد کړی شوی دی. سپینه ماړی وایي د امریکا ولسمشر باراک اوباما به په شیکاګو کې د ناټو کانفرنس وړاندې د اتوار په ورځ له افغانستان ولسمشر حامد کرزي سره ملاقات کوي. د امریکا د قومي سلامتیا مشاور ټام ډونیلن پرون د زیارت په ورځ ویلي دا ملاقات د ناټو کانفرنس د تیاریانو په لړ کې دی. د ناټو په دې کانفرنس کې به افغان امنیتی سرتیرو ته په روان کال کې د امنیت د کنټرول سپارلو په پلان خبرې کیږي. امریکای ولسمشر باراک اوباما تیره میاشت په ناڅاپي دوره کابل ته ولاړې او هلته یې له خپل افغان سیال حامد کرزي سره داسې لوزنامه لاسلیک کړه چې له مخې به یې امریکا په 2016 کال کې د ناټو د جنگي پوځیانو د وتو وروسته تر لسو کالو پورې له افغانستان سره خپلې مرستې جاري ساتي. د امریکا یوانی نمائندگان یو قرارداد پاس کړی چې په کې ویل شوی مخکې له دې چې ایران د اټومي وسلو جوړولو جوګه شي ضرور به منی کولی شي. څه باندې 400 نمائندگانو د دې په حق کې او یو په مخالفت او یو ولس په مخالفت کې وټ واچو. د امریکا د ایوان یو غړي روز لیتنن د بهرنیو چارو کمیټې ته په خپل وینا کې څه داسې ویل:
We must accelerate and expand our sanctions to compel the Iranians to verifiably
نو موري وای مونږ را پکار دي چې د ایران زد خپل بندیزونه تیز او پراخ کړو چې دارنګ دغه هیواد په دې مجبور کړو چې په یقیني توګه او په ښکار ډول خپلې خطرناکې پالیسۍ ختمی کړي. دغه قرارداد د دې خبرې پخلی کوي چې د ایران د اټومي خطر د مخنیوي لپاره به دوی یوازې په بندیزونو تکیه نه کوي بلکې دوی سره نورې لارې هم شته. انتقاد کوونکي وایي کې دې شي دا قرارداد امریکا له ایران سره جنگ ته نږدې کړي. اسرائیل ټینګار کوي چې د ایران ضد پوځي ګام سره به دغه هیواد د اټومي وسلو د جوړولو د صلاحیت ترلاسه کولو څخه منع کړی شي، خو باما انتظامیه د اسرائیل دغه نظر نه دی منلی. دا قرارداد په داسې مهال پاس شوی چې را روانه اونۍ د ایران او نړیوال طاقتونو ترمنځ په بغداد کې د تهران د اټومي پروګرام پر سر خبرې اترې پیلېږي. دا اوتر دې مهاله د مشال خبرونه.
اسرار علم مومندو چې تاسو ته د دې سات خبر نو وړاندې کول. د دې سات په مهمو رپورټونو کې اورئ چې د خیبر پښتونخوا چارواکي وایي د ناټو د رصد مخالفین هغه ګوندونه دي چې د خپل واکمنې پر مهال هغه ته اجازه ورکړې و.
دا شمسی ایئرپورٹ چا ورکړو دا خو ورکړې د دې ایم ایم ای حکومت کې نیکټرو سپلای ایم ایم ای حکومت کې شوی.
پاکستان د ناټو د لارو پرانستو ته زړه خکړې خو د هر کانټینر په سر 15,000 ډالر د ترانزیت فیس غواړي. په قبایلي سیمو کې طالبان د امن د لخکرو غړي او مشران وژني سو ویره خوره کړې خو حکومت خاموش ده.
دوی خوارانو ته وایي کلیوالو خلکو ته چې تاسو د امن لشکر جوړ کړئ، حکومت یې تش ورمخ کی بیا د نورو پر مکرم پری.
دا باړې د بیزایشو کډوالو لستونزو مو هم په یو رپورټ کې خبرو او په کابل کې مو د بابر بڼ نندارې ته هم لزانه سره بیایو.
دغه باغ چې دی یو تاریخي باغ دی، په نوروز د جمعې په ورځ باندې ډیر خلک د باغ ته د سیل لپاره تاریخ د بابر شاه د پرې د باغ لپاره ډیر خلک راځي.
را سره اوسه نو رپورټونه هم لرو. دا مشال رادیو دا د دې سات لومړی رپورت. د خیبر پښتونخوا چارواکي وایي د ناټو د لارو د پرانستلو په وخت کې به دوی خپل قومي ګټې او نړیوال مسولیتونه په پام کې ساتي. دوی وایي پاکستان په پوره معنا د سلاله د پیښې خلاف احتجاج کړي او اوس که مرکز د ناټو د رصد لارې پرانیزي نو دوی په دې خبره کې ورسره همغږي دي. دوی همدارنګه وایي چې هغه ګوندونه چې دا مهال د ناټو د رصد مخالفت کوي دغه ګوندونه دي چې د خپل واکمنۍ پر مهال ناټو ته د لاریو د تیرولو اجازه ورکړې و. ولهم غوس په دې موضوع له پیښور نه نور تفصیل کوي.
د خیبر پښتونخوا لوړپوړو حکومتي چارواکو د ناټو د اکمالاتي لارې د بیا پرانیستلو په لړ کې ویل دي چې ناټو یوازې یو هیواد نه بلکې 8 هیوادونه دي او پاکستان به کوشش کوي چې خپلې قومي ګټې هم په پام کې ونیسي او خپلې نړیوالې ذمہواری هم پوره کړي. هم د ناټو د اکمالاتي لارې د بیا پرانیستلو په لړ کې د خیبر پښتونخوا گورنر ویل دي چې د ناټو د اکمالاتي لارې د بیا پرانیستلو په لړ کې به قومي ګټي په پام کې نیول شي. څه زموږ قومي ذمہ داری دي او څه بین الاقوامي، او موږ له په دواړو کې توازن ساتل پکار دي. موږ له قومي ګټي قربانول نه دي پکار، خو موږ له بین الاقوامي ذمہ داری هم ترسره کول پکار دي. ناټو یوازې یو هیواد نه دی، دا تقریبا ټوله غربي نړۍ ده. او هم د ناتو د اکمالاتي لاري د بیا پرانستلو په لړ کې د خیبر پښتونخوا سینیئر صوبایي وزیر بشیر احمد بلور د مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې وویل چې د ناتو د رسد لاره دوی په یو اصولي توګه تړلې وه او کوم خلک چې اوس د دې لاري د بیا پرانستلو په ضد مظاهره ترسره کوي دا غوی د خپل حکومت په دور کې د ناتو لاره خلاصه وه او هغه وخت هیڅ قسمه مزاحمت نه کولو.
دا شل چې تا خدا بند بند کړی چاو همنګ حکومت بند کړو دا شمسی ایئرپورٹ چا ور کړو زنګ حکومت واپس اخشت دي دا خو ور کړی د دې ایم ایم ای حکومت کې نیکسٹو سپلای ایم ایم ای حکومت کې شو دا داسې نمند دا شمسی ایئرپورٹ هم ایم ایم ای حکومت کې ملو شو او مو خو د خیره دومره زنګ مشر سنجار خان دا اعلان کړو چې مونږ مزمت نہ کو مونږ مزاحمت کو او دا مزاحمت ریٹرن کے مونږ دا نیٹو سپلائی بند کو شمسی ایئرپورٹ بند کو خپل خبریں پہ من لے اس آگے سے فیصلہ مرکزی حکومت کے آٹومیٹیکلی مونږ مرکزی حکومت سے فیصلوں کے دا دے دا مرکز خار
دا یادونی وړل چې د ناتو اکمالاتی لارا هغه محل وتړلې شو کله چې شپږ میاشتې وړاندې د ناتو ځواکونو په سلاله پوستې برید ترسره شو. غلام غوث مشال ریډیو پیښور.
لکلنه چې پاکستان د ناټو د رسد لاره بند کړې ده په سلګونو لارې په کراچۍ کې ولاړې دي. ناټو ته د تیرونکو ګاډو مالکان وایي نیټو ته د لارې د بندېدو له وجې د تیرو شپږو میاشتو په موده کې دوی ته د کروڑونو روپو زیان اوښتی دی. کراچۍ کې د مشال ریډیو خبریال ظفر کریمی د سو ټرانسپورټرانو سره خبرې کړې دي او دا رپورټ یې جوړ کړی.
د کراچۍ ښار شیرینجنا ټرمینل او د دې سره جوخت د سمندر په غاړه په زرګونو هغه تیلوړونکي ټینکري د تیرو شپږو میاشتو راهسې ولاړې دي. کوم بچې افغانستان کې میشت نیټو او ایساب ځواکونو ته تیل وړل. د ولاړو ټینکرو مالکان وایي د تیرو شپږو میاشتو په موده کې د دوی ګاډي په ولاړه ولاړه زنګ شوي، ټایرونه یې پړسېدلي او د دې ترڅنګ د ګاډو انجنونو کې هم د اوږدې مودې پورې د ودرېدو له امله خرابیانې راغلي دي. حاجي نیاز محمد افریدي دوه ټینکري لري. کومې چې د تیرو څه د پاسه شپږو میاشتو راهسې د سمندر په غاړه په تیر شوي سړک ولاړې دي.
ډېر نقصان ورسېد، ګاډي ولاړ دي، په سمندر په غاړه ولاړ دي، زنګ یې وکړه ختم شو. سهاروي هم دیمه دوه دوه نیم لکه روپۍ بار یو ګاډي وسلګي. غټ نقصان دا دی چې ګاډي ولاړ دي، نقصان دا دی چې روان شي موږ هر قسم کار بیا شي او چې ولاړې که نه ټیرم خراب شي، ریم هم خراب شي، ګاډي فوم خراب شي، غټ نقصان سره مخ شوي. پنځلس لکه نقصان ټول شو.
حاجی نیاز محمد افریدی زیاتوی د هغه زیان دی چې گاړو ته د ودرېدو له کبله اوښتې دی. د هغه په خبره که دا گاړی چلیدل نو نه یوازې په دومره اندازه د زیان څخه به بچ پاتې شوی وی، بلکې د لسو نه تر دولسو لکو روپو پورې به هر گاړی ګټه هم کړې وی. د خیبر ایجنسی استوګن حاجی اکرم هم دوه گاړی لري. هغه وای هر گاړی کې څورلس جوړې ټیرونه لګېدلی وي. د ټیرونو د یوې جوړې نرخ شپېته زره روپۍ دی. د هغه په وینا د شاوخوا پنځه زره ولاړو ټولو گاړو ټایرونه د ودرېدو له امله د کاره وتلي دي. ټرانسپورټرانو ته د اوښتې زیان په اړه نوموړی څه داسې وایي.
پدا کې ټیرونو تاوان شوی دی، کښتونه یې شک شوي په د ډرایور تنخواګانې په مالکانو باندې راغلي دي، د کلینډر تنخواګانې په راغلي دي، نور ګاډي چې ولاړو کوم د موبلینو د انجنو خرچې هغه په بیل راغلي دي. نو کم از کم دا ټولو سره چې میلاو کې نو دس پندره لک په منځ کې فی ګاډي تاوان شوی دی. دا سره باندې چې نن باندې ټوکولاو شي نن که نه خو په دا منځ کې شپږ میاشتې ووتې او نیټو کولاو نه شوله، نو بس په هغه کې په دې منځ کې چې که نه بیا ډېرو ګاډو نه شي نه ورک شوي دي، ټیرونه ته ورک شوي دي، سټاپنه تورکی شوی دی. نو کم از کم دا شپږ میاشتې چې ګاډي ولاړو و میاشتې دا کښتونه پشار شوی دی تقریبا پنځه لک روپۍ. خدام
هغه زیاتوي نیټو ته د لارې د ناڅاپي بندیز له وجې په سلګونو ډک ګاډي د لارې څخه بیرته کراچۍ ته ستانه شوي وو چې یو پکې د هغه ګاډی هم وو. د هغه په وینا د ستنو شوو ګاډو مالکانو ته اضافي زیانونه اوښتي دي.
او بالکل بارډر ته رسېدلي وو، هغه دلته راوستل او دلته یې ودرول او بیا یې څو میاشتې ولاړو بیا یې خالي کړل. اوس هغه خالي ولاړ دي خو هغه ته هېڅ قسم موزه نه میلاو شوی، نو مجبوری تیار دي ځکه چې اوس دغه ګاډي چې که نه دا اوس هر سړي په ځان باندې شپېته اویا لکه روپۍ یو یو ګاډي باندې اخ شوي دي د کښتو. نو اوس هغه مطلب پاکستان پر روډ کې چی کنه د اسپیتالیا لک روپیه خدای یو ګړې نشي ګټلای هغه خرچه به پیندغه نټو کې پورا کاله.
حاجی اکرم زیاتوی افغان ترانزیت او یا هم پاکستان کې دننه د تیلو په وړلو دوی ته اوخت زیان نه پوره کیږي ځکه چې په دې برخو کې کرایانې کمې او خرچې زیاتې دي. د هغه په وینا ټولو ترانسپورټرانو خپلو ولاړو گاډو لا رنگ روغن شروع کړی دی او اوس دې ته منتظر دي چې نیټو ته د تلو لپاره ورته وویل شي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
په موضوع کې پاتې کیږو. د تیرو څو ورځو راهیسې د پاکستان لخوا په افغانستان کې میش د ناټو ځواکونو لپاره د رصد د لارو د پرانیستلو خبرې روانې دي، خو د پاکستاني پارلمان دفاعي کمیټې لا تر اوسه په دې اکله حتمي پریکړه نه ده کړې. د ناټو د رصد د لارو پرانیستل به یوې خواته د دغه هیواد پر اقتصاد او بلې خواته د پاکستان او ناټو د غړو هیوادونو پر اړیکو څه اغیز ولري. په دې اړه تاسو په تیرو خبرونو کې رپورټونه واوریدل، خو اوس په دې اړه احمد شاه زمي یو رپورټ درته لري چې پاکستان د هر ناټو د ټینکر یا د لارې د تیرېدو په بدل کې د امریکا نه 15,000 ډالره ترانزیت فیس غواړي.
واشنگتن پوسټ ورسپانه لیکي د پاکستان لخوا له امریکا سره په خبرو اترو کې برخه اخیستونکو استازو وړاندیز کړی چې د ناټو د هر ټینکر پر سر د دوی ته 15,000 ډالره ټیکس ورکړل شي. ورسپانه د پاکستان او امریکا د چارواکو له خولې لیکي د پیسو لانجه د دواړو خواو ترمنځ یو خند ګرځیدلی چې ورسته به شپږ میاشتې پس د ناټو ټینکرونه د پاکستان له لارې په افغانستان کې میشت د ناټو ځواکونو لپاره د ضرورت سامان رسول پیل کړي. چارواکو د نهې په ورځ ویلي وه چې د لارو پرانیستلو پریکړه حتمي سوې ده، خو پر نورو تفصیلاتو خبرې اترې روانې دي. یو پاکستاني چارواکی وایي هر څه تیار دي خو اوس موږ د پیسو پر سر خبرې کوو. بلخوا بیا یو امریکایي چارواکی وایي چې امریکا پر هیڅ قیمت اتفاق نه دی کړی. د دواړو غاړو چارواکو رسپانې ته د نوم نه ښودلو پر شرط ویلي چې تر بند دروازو شاته په خبرو اترو کې پاکستان دا وړاندیز وکړي چې د هر ټینکر پر سر دومره زیات ټیکس ځکه اخلي چې د زیانمن سو لارو د درنو غاړو له کبله د سړکونو ماتېدلو امنیتي چارو او د نوو ټیکسونو سر پوره کړي. پاکستانی چارواکو دا هم ویلي چې دوی دا خبره هم په پام کې نیولې ده چې کچيري ناټو د منځنۍ اسیا لاره د متبادل په توګه وکاروي نو تر دې دوه چنده خرڅ به راځي. خو امریکایي چارواکي بیا وایي چې دوی پاکستان ته د ترهګری په ضد جنگ په لړ کې د تیرې لسیزې پر مهال پارباو ډالر ورکړي دي او که دغه نوي انتظامات تر سره سول نو کېدای شي چې هغه پیسې نوري بند کړل شي. ورسپانه لیکي پاکستان وایي چې د تیرو عملیاتو پر سر اوس هم پر امریکا 3 ارب ډالر پاتې دي، خو امریکا بیا دا پیسې 1.3 ارب ډالر شي. پاکستان په افغانستان کې میشت د ناټو ځواکونو پر مخ د رصد لار هغه وخت وټړل کله چې افغان پولیس سره نږدې د تیر کال نومبر په میاشت کې د امریکایي ځواکونو لخوا په بمباری کې د پاکستان 40 پوځیان ووژل شول. پر دغه پیښه امریکا خواشینی څرګند کړه، خو پاکستان ورسره وغوښتل چې په رسمي توګه دې بخښنه وغواړي.
د پاکستان قبایلی سیمو کې د مشرانو د وژلو لړۍ روانه ده. په دې وروستیو کې د مومند یو مشر ملک دلاور خان وسلوالو وژلو. د قبایلی مشرانو وژنې سره په عامو خلکو کې ویره تره خوره شوې او د مقامی خلکو په وینا اوس مشرانو له جرګو مرکو نه لاس اخیستی دی. بل پلو کارپوهان بیا نظر لري چې دا د حکومت ذمهواري جوړیږي چې مشرانو ته تحفظ ورکړي او د خبرو د لارې دا مسلې هوارې کړي. نور تفصیل زموږ د همکار ګل ایاز په دې رپورټ کې.
قسم د پاکستان حکومت په قبایلی سیمو کې د امن راوستو په موخه قبایلی لخکری او جرګی جوړی کړي، خو اکثره وخت د دغه جرګو او لخکرو مشران د وسوالو لخوا په نخه کیږي. چې تازه پیښې د مې په 11 نیټه د مومن ایجنسی یو مشر ملک دلاور خان مومن په پیښور کې وژل وو. همدغه راست په نور قبایلی سیمو کې هم قبایلی مشران وژل شوي. مشال رادیو سره په خبرو کې یو قبایلی مشر د نوم نه خبرولو په شرط ویلي چې موجوده حالاتو کې څوک هم نشي کولی چې د امن خبرې ترې وکړي او یا د روغ جوړې لپاره هلې ځلې پیل کړي. د مومند یو ملک تاج محمد خان مومند د حکومت نه شکایت کوي چې مشرانو ته تحفظ نه ورکول کیږي او د دې له کبله به د پولیټیکل انتظامی هلې ځلې نیمګړې پاتې شي.
امن خو د خبره معتل دی، امن خو بالکل تباه شوی دی. د دې خلکو د وجلې په اثر باندې زمونږ په جنسو کې امن بالکل خراب شوی دی. دلته ورته تحفظ ورکړي او د ملکانې دي د 50% ورته ګارډ وایي او هلته ورته حضر پښ وایي دا ورکړي او دا د دې لپاره ورکړي چې د دې ملکان نه دی په جنسو کې دی. د هر وخت اخیستل کار دی او بلدا جنسي ټولې باندې شوي غواړي هغه وران شو جلسو جوړول غواړي د دې ملکانو تحفظ دلته کو بندوسي لا خو سیږي او پټه کې دې دی تحفظ.
ملک تاج محمد مومند وای چې حکومت هیڅ قسمه پښتنه نه کوي. د قبایلی سیمو سربیره په خیبر پښتونخوا کې امن لخکری جوړ شوی خو وسلوات د دې مشران هم په نخ کوي. د قبایلی او د دفاع چارو کارپو ایاز وزیر وای په قبایلی سیمو کې د تو کالو رئیسی د ترهګری پر ضد جګړه کې د پاکستان فوج دا معاملات حل نه کړل او عام ولس یې ورته مخامخ کړی دي.
وای خوارانو ته وای کلیوالو خلکو ته چې تاسو د امن لشکره جوړ کړئ. نو دا د افسوس خبره چې سیکیورټی پرووایډ کول خو د حکومت کار دی، د عام خلکو کار نه دی. او بیا چې دارنګه خلک مري نو دا هغوی قاتلانو نیول دا هم د حکومت ذمہ واری ده. حکومت یې تش ورمخ کی بیا د نورو پر رحمو کرم پریږدي. نو په دې رنګه نه امن راتلی شي په دې علاقه کې او نه خلک ځان په حفاظت ګڼي.
د ایاز وزیر په وینا روان روزو کې به په قبایلی سیمو کې حالات نور هم کړکیچن شي. خو د مومن ایجنسی مرستیال پولیټیکل ایجنټ رسول خان وزیر دریز لري چې قبایلی مشرانو ته تحفظ ورکول کیږي.
دا مونږ ډېر فیسیلیټیټ کوو، مشران چې کوم دي هغه ته مونږ بقایي خصادار ورکوو. خو بس قبایل خو قبایل دي کنه، هغه لږ امن شي نو بیا دوی خپل ټوپک خپل حفاظت سوچ نه کوي، نو هغه په بازارونو کې آزاد کړي. خو په خبر خو تاسو ته معلوم دی چې هغه یو لوی مرکز دی په صوبې، هلته دوی آزاد کړي. آزاد خو په خبر کې ډېر مشکل شي.
د پاکستان قبایلی او د دفاع چارو کارپو ایاز وزیر وای چې په دې سیمه کې د امن راوستلو لپاره پکار ده چې د خبرو اترو لاره خپل کړی شي.
پاکستان حکومت د دې شي غور وکړي په دې معاملاتو کې قبایل انوالو کی که امریکا د طالبان را په افغانستان کې خبرې کوي نو پاکستانی حکومت خپل طالبانو سره ولې خبرې نه کوي؟ طالبان یې شوی دی چې ټوپک او جهاز ته قسم کړی دی چې زه به په دې سمو.
قبایلی مشران هم په دې نظر دي چې د زور او طاقت پر ځای د خبرو لاره خپل شي نو په دې سیمه کې امن راتللی شي.
د افغانستان په روزګان ولایت کې د توتانو د خوراک لامل سلګونه کسان ناروغ شوي او وتنې مړ شوي دي. د سیمې اوسیدونکو وایي چې د مړو شوو او ناروغ شوو کسانو زیاته برخه ماشومان دي. زموږ همکار سید شاه سقیم په دې اړه نور حال له کندهار نه راکوي.
د روزګان ولایت د دهراود ولسوالۍ اوسیدونکو وایي چې لته ورو څو ورځې را پدې خو د دغه ولسوالۍ سلګونه ماشومان د توتانو د خوراک له امله ناروغ شوې دي او تر اوسه پورې اوه تنه ماشومان ژوند له لاسه ورکړی دی. د سیمې اوسیدونکو وایي چې تر دې مخکې داسې ناروغي نه ولیدل چې د توتانو د خوراک له امله دې پیدا کیږي. د دوی په خبره کې د شسک کال چارواکیو د کوکنارو د بوټو د لمنځه وړلو په موخه له هوا څخه پر کروندو ځینې درمل پاشلي وی چې هغه به د توتانو په ونو هم لګېدلې وي. د سیمې یو تن اوسیدونکو حاجی نصر الله وایي چې په لومړي سر کې دوی نه پوهېدل چې ماشومان یې د توتانو د خوراک له امله ناروغه کیږي، خو اوس پوهېدلې دي. د وی تر اوسه پورې د اوو تنو د مړ کېدو اورېدلې دي. د روزګان د ولایتي شورا رئیس ابراهیم اخونزاده هم مني چې د دهراود ولسوالۍ ګڼ شمېر اوسیدونکو د توتانو د خوړلو له امله ناروغه شوي دي. د زیاتوي چې تر اوسه پورې د 1500 تنو په شاوخوا کې ناروغان په خپل لیدلې دي، خو وایي د ناروغانو شمېره ډېره زیاته ده. ابراهیم اخونزاده وایي تر اوسه پورې دولتي چارواکي د ناروغه شویو ماشومانو په درملنه کې پاتې راغلي او کېدای شي زیات کسان د درملو د نشتون له امله ژوند له لاسه ورکړي. د روزګان د عامې روغتیا رئیس ډاکټر خناغه میاخیل به وایي چې د خپرې شوې ناروغۍ د مخنیوي او د ناروغه شویو کسانو د درملنې په موخه یې سیمې ته ډاکټران لیږلي دي، خو وایي تر اوسه پورې له هغې خوا ورته چندان معلومات نه دي ورکول شوي. دی وایي که څه هم خلک وایي چې ناروغي د توتانو د خوړلو له امله خپره شوې ده، خو وایي زما زړه ته نه لویږي. تیر کال په روزګان، زابل او د کندهار په ځینو سیمو کې د سیلابونو تر راتګ وروسته ورته ناروغي خپره شوې وه چې له امله یې ګڼ شمېر کسانو ژوند له لاسه ورکړ. سید شاه سقیم، مشال رادیو، کندهار.
و هم اوریدل چې په روزګان کې سلګونه ماشومان د ککړ د توتانو د خوراک لامل ناروغ شوی دی. بل پلو درې ورځې وړاندې د خوست په خوانځي کې سلګونه زده کوونکي همدا ډول ناروغ شول. په هغه ورځ د اړوندو سرچینو لخوا بیلابیل معلومات ورکړل شول دا چې لامل سو او د سیړونو پایلې څه شوې. په اړه نور تفصیل زموږ بل همکار نقیب الله متنوال له خوست نه راکړي.
د تیری سه شنبه نه په ورځ د خوست د اسماعیل خیل او مندوزی ولسوالۍ اړوند د ورځې کلی په خوندځي کې د نامعلوم لامل له مخې په سلګونو زده کوونکي مسموم شول. دغه زده کوونکي د روغتون د امبولانسونو او د سیمې د خلکو په همکارۍ د خوست دولتي روغتون ته ولېږدول شول چې له درملنې وروسته ښه شول. خو د دوی د مسموم کېدو علت څه و؟ د خوست د پوهنې ریاست چارواکي وایي چې که څه هم د دوی په لټنې روانې دي خو تر اوسه یې کومه نتیجه په لاس نه ده راوړې. د خوست د پوهنې ریاست مرستیال مطیع الله فضلي د ښوونځي د مسؤلینو له قوله وایي چې کیدای شي تصمم د تعمیر له رنګ څخه وي.
کومه پېښه چې رامنځته شوې وه خو مسموم تر اوسه پورې څرګند نه ده. د مدیر د لیسې او د بعضې نورو کسانو له اقراره چې دوی د رنګ نه دا مسموم بللو چې رنګ شوی و نه وی و د هغه نه غازات پیدا شوي وو. خو کله چې بیرته موږ شفخانې ته ورغلو او د هغه ځای نه اوبه راغلې بل چې داسې وسایل نه وو چې اوبه معاینه شوی وای. بعضې شاګردانو د اوبو نه دا مسموم بللو چې د اوبو نه موږ خراب شوي.
خو د خوست د عام روغتیا رئیس ډاکټر امیر بدشاه منګل وایي چې د مسموم شویو زده کوونکو شمېره 390 تنه وه او په وینا یې چې فکر نه کوي دومره زده کوونکي دي له رنګ څخه مسموم شوي وي. نوموړی زیاتوي چې د ښوونځي د څاګانو د اوبو سمپلونه یې کابل ته لیږلي چې تجزیه او معلوم شي.
البته په مجموع کې تقریبا 390 کسان راغلي وو چې د هغې جملو نه 290 رجستر شول. عاجل مرسته ورسره وشوي او په زمن کې د دې لپاره چې دا وښیو چې دا علت دې چې موږ صحې ته دوه واره ټیمونه ولېږل. په خاص ډول موږ په دې علت نه پوهېږو چې څه به وي. خو هلته چون دوه څاګان وو په اغلب ګمان که چېرته دا څاګان مسموم شوي وي یا په طبیعي لحاظ یا په کسبي لحاظ نو موږ ټیم ولېږه. د هغې څخه یې څلور سمپل اخیستي دي چې همدا اوس کابل ته ولېږل شوي. زما دپاره د یوه ډاکټر فایس په دا ډېره مشکله وي چې زه وایم چې رنګ د دومره کسان مسموم کړي. بل د دې لپاره چې اصلي علت پیدا شي موږ کسان نګری دي ترڅو بالاخره وپتیو چې علت به څه وي.
د ورځې کلی د ښوونځي مدیر یا پرنسپل وایي چې د ښوونځي له مسؤلینو دا مهال پلټنې روانې دي او نه پوهېږي چې دا پېښه ولې وشوه. د یادونه ده چې له دې وړاندې د هېواد د نورو ولایتونو په ښوونځیو کې ورته پېښې شوې وي چې اکثره یې د نجونو ښوونځي وو او امنیتي چارواکي وایي چې د تېرو پېښو سره په تړاو یې ځینې مشکوک کسان نیولي هم دي. نقیب الله متنوال، مشال راډیو، خوست.
د خیبر پښتونخوا چارواکي وایي د ترهګرۍ د وجې په دې صوبه کې د قدرتي وسایلو د راوستلو لړۍ ټکنې شوې ده. دوی وایي د دوی صوبه د قدرتي وسایلو له نامالامله ده او که امنیت ټینګ شي نو د دې ځای معدنیات به نه یوازې د ګاونډیو هیوادونو بلکې د نړۍ بیلابیلو سیمو ته هم لیږل کیږي. په دې اړه په پېښور کې یوه غونډه جوړه شوې وه. د مشال راډیو خبریال شبیر احمد جان ورته ورغلی.
د لړکی په پیښور پوهنتون کې یو دستورو شو چې پکې د خیبر پښتونخوا گورنر بیرسټر مسعود کوثر او د خیبر پښتونخوا د قدرتي وسایلو او مدنیاتو صوبایي وزیر نوابزاده محمود زیب ګډون وکړو. د پیښور پوهنتون د جیولوجي ډپارټمنټ یو استاد او د قدرتي وسایلو او د ماینینګ ماهر پروفیسور ډاکټر خالد خان مشال لیډو ته وایي چې خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمه د قدرتي وسایلو ذخایرونه ډکه پرته ده. ولې دا به هله ګټور وي چې د دې مدنیاتو راوستلو لپاره صحیح تربیه شوي کسان وي دا په نوې طریقو راوستل شوي. دوی دې لړکې مشال لیډو ته صدارنګ وایي
70% زمونږ ایریا چې کوم نه خیبر پښتونخوا مونټینس ترې او یو کانن چې کوم دغه به فائدې نه په هر یو ملک ترګي چې کوم دغه نیچرلی سورسز دي خو خبردار چې کم دے کے نیچرل ریسورس او ہیومن ریسورس سے کم دے دا لازم موجود ہے. کتا سر نیچرل ریسورس اس عمر ہی کنا چتا سر ہیومن ریسورس دا غید ایکسپلوئیٹیشن نہ پارا دا غید ڈیولپمنٹ دا پارا نوی نو اگ نیچرل ریسورس یو دس رات
دا چ خبر پختن خو کے کم کم قدرتی مدنیات تھی نو مول جاتے وی
ماربل گرینائٹ دا
خیبر پختونخوا دا قدرتی وسائل صوبائی وزیر نوابزادہ محمود سے بوائی چې طرح گرے خراب حالاتو او بعض سیمو کې پوځي اپریشنونو له وجې د صوبې اوو ضلعو کې د مایننګ یا د قدرتي وسایلو د راویستلو کار تر ډېر وخته پورې بند و، خو ولې دغه میدان کې دوی بیا هم ډېر کار کړی دی. دوی زیاتوي
دلته مایننګ سیکټر کې زمونږ د دې صوبې انکم تقریبا 19 کروڑ په چدا حکومت نمخ کې، او د دې حالات خرابې د وجنا چې کم زمونږ پورا صوبه چې واده د دهشتګردۍ په لپیټ کې و، نن د دې انکم چې د ادارو په پونه زیات شوی دی. نن تاسو ګورئ په دې صوبې کې تقریبا منرل انڈسٹریز چاچے دی کوشش کرو زمون سنور نوی لائم سٹون ډیر زیات ذخائر دے امون دا کوشش کرو چې خلق راشی دلته انویسمنٹ وکی افغانستان دا پارا دا ساؤت ایشیا دا پارا.
یاد دیوی چې دا قدرتی وسائل او مائننگ وزارت وینا ترمخه دا وخت دا دغی قدرتی وسائل ذخائرونه په زړو طریقو مدنیات راوستلو لوجی 80% وسائل ضائع کیږي، ولې دوی وای چې دوی اوس متعلقه خلقو ته نوې طریقې خودل شروع کړې دي چې هغه سره به د غزیان د لسونه 50% پورې اورسی. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
او اوس د 12:30 بجو د خبرونو لنډیز درته سر مومان وړاندې کوي.
پاکستان ویلی ولسمشر آصف علی زرداری با په شیکاګو کې کیدونکې د ناټو په ونډه کې ګډون کوي. د مشال ریډیو پیاوړی او تکړه خبریال حسیبه شهید وفات شوی. د پېښور په حیدرآباد کې تیر ماښام د نامعلوم اړخه یو راکټ چپړوتې چې پکې د یو شخصي امنیتي کمپنۍ دوه سکیورټي ګارډ جوبل شوی. د پاکستان له قبایلي سیمو سره تعلق لرونکو د پارلماني غړو یو وفد د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی سره ملاقات کړی. د امریکا د مالیه وزارت په دوه کسانو بختګل عبدالباقی باری باندې بندیزونه لګولي. او سپینه ماړی وای د امریکا ولسمشر باراک اوباما با په شیکاګو کې د ناټو کانفرنس وړاندې د اتوار په ورځ د افغانستان ولسمشر حامد کرزی سره ملاقات کوي.
د خبرونو لنډیز مو د اسرائیلم مومن نورید. اوس هم کورنۍ او مطبوعاتو ته کتنه کوو. زمونږ همکار سراج ظهیر د پاکستان ورځپاڼې لوست دی.
نن هم لکه د نور پشانتی د پاکستان مقامی ورسپانو خپل سرخو کې بیلابیل خبرونو ته کتنه کړی ده. د انګریزي ژبې ورسپانو ډان خپل سرخی کې د غټ خبر په توګه لیکي چې د پاکستان صدر آصف علی زرداری به شیکاګو ته نیټو کانفرنس کې د ګډون لپاره ځي او د لړکې تیاری هم شروع شوې دي. جنگ ایکسپریس او د انګریزي ژبې ورسپانو ایکسپریس ټریبیون د غټ خبر په توګه لیکي چې نیب د نواز شریف خلاف د منی لانډرینګ یا غیر قانوني پیسو بل ملک ته لیږلو خلاف ریفرنس باندې کاروایی پیل کړي. آج او مشرق ورسپانه خپل سرخو کې لیکي چې رشکې کې دوه مشتاق الوتکې د یو بل سره جنگېدلې دي چې پکې سلور پایلټا وجلې شوې دي. اوس یو نظر د مقامی ورسپانو په اداریو باندې. آج ورسپانه خپل ادارې کې وایي چې د نېشنل ډیزاستر منیجمنت اتارټي چیرمن ډاکټر ظفر قادر یو بیان جاري کړی دی چې پکې ویلي دي چې سخ کال د پشکل بارانونو له کبله د سیمو ملکونو کې د تاریخ د غټ سیلاب خطر دی او په دې ملکونو کې پاکستان، نیپال، بنگلاديش، چین او ہندوستان شامل دی. اداریه د نوموړي د خلې لیکي چې د دې سیلاب لګبلا صرف پاکستان کې 3.5 کروڑ خلک متاثر کیدي شي. اداریه لیکي چې د یو تپوس په جواب کې ډاکټر ظفر قادر وویل چې پاکستان کې د سیلاب لوجې نوخار، پېښور، راجنپور، مظفرګر، خوشاب، سرګودا او د سند زینو زلو د متاثر کېدو خطر دی. اداریه وړاندې لیکي چې د تیر وختونو د ترخو تجربو پر رڼا کې کوکته شي نو د ډاکټر ظفر قادر خبرداري ته توجه وړ دی. نو باید چې حکومت د اوس نه د دې لپاره غوره ګامونه پورته کړي او راتلونکو بجټ تیاری هم روانه ده. نو پکار ده چې بجټ کې د ایمرجنسی لپاره خصوصي فند بیل کړي شي او دا ډیر ضروری هم ده ځکه چې بیا په سخته کې د نړیوال خیرات غوښتو ضرورت راپیخ نشي. مشرق ورسپان خپل ادارې کې لیکي چې پېښور بورډ په خپل حدودو کې کارکونکو ټولو د ذاتی مت تعلیمي ادارو ته هدایت کړی دی چې هغوی دې د ماشومانو د ګرمۍ د 3 میاشتو یا د کال فیس یو ځای ناخلي او د میاشتې په حساب دې فیسونه اخلي. ادارې لیکي چې بورډ ته داسې درخواستونه راغلي وو چې پکې ویلې شوی وو چې ځینې داسې سکولونه شته دي چې د ګرمۍ د 3 میاشتو د چټیانو فیسونه هم اخلي او د دې سره سره د پوره کال فیسونه په یوځای اخلي. ادارې وړاندې لیکي چې په دې ګرانۍ او بیروزګارۍ کې به څنګه یو پلان وکړي شي چې د خپلو بچو تعلیم جاري وساتي. ادارې مخکې وایي چې دا د بورډ لخوا یو ښه ګام دی خو تر څو چې بورډ دا خبره نوي باورې کړي چې کوم یو سکول کې د یو کور نه زیات ماشومان سبق وایي چې هغوی ته په فیسونو کې رعایت ورکړي شي نو تر هغې هغه با دا فیصله یو مور پلار ته هم د قبلولو ول نوی اداریا اخیری کې لیکي مونږ غنو چې د سکولونو او کالجونو مالکانو لپاره یو قاعده جوړ کړی شي او د دې لپاره د قانون هم جوړ کړی شي او د غرنګ دی په دې قانون باندې د عمل لپاره پوره پوره انتظامات وکړي شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
نړیوالو رسنیو ته کتنه کوو. سټریټ فر نومې سیړنیز ادارې د پاکستان او امریکا ترمنځ د نیټو د رسد د لارو د پرانستلو په اړه مقاله لیکلي چې ورکی راغلي یوازې د لارو د پرانستلو سره دغل تروانې ټولې مسلې نه هواریږي. بل پلو ټایمز مجله بیا د افغانستان په اړه لیکنه کې لیکي ځینې امریکایي سفارتکار دا نظر لري چې امریکا او اتحادیانو ته په کار دي چې د 2014 کال وروسته هم افغان حکومت سره مرستې جاري وساتي. د دواړو مقالو مهم ټکي درته زموږ همکار منور شاوړاندې کوي.
د سټریټ فور په نامه د سیړونو امریکایي اداره وایي پاکستانی او امریکایي چارواکي تر ډیرو خبرو اترو وروسته د نیټو د رسد لارې خلاصولو لوزنامې ته نږدې شوې دي. خو یاد اداره وایي چې د سره ټولي مسلې نه هواریږي، په خاص توګه چې د پاکستان پارلیمان د امریکا سره د همکارۍ د نوي سرنکومه تشریح کړي، هغه کې په قبایلی سیمو کې د ډرون بریدونو بندولو غوښتنه هم شوې. د دې ترڅنګ افغانستان کې د طالبانو او امریکا ترمنځ خبرو په حواله به هم وخت په وخت پاکستان دې لړکې مراحت غواړي. سټریټ فور لیکي د ډرون بریدونه زیاتره په شمالي وزیرستان کې کیږي او دغه یوازنۍ سیمه ده چې د پاکستانی پوز لخوا د وسلوالو او د هغوی د ملګرو پر ضد روانو عملیاتو کې نه ده شامله. دا سیمه د دوه وسلوالو ډلو یعنی حقانی ګروپ او حافظ ګلبادر ګروپ د واک لاندې ده او دا دواړه ډلې د پاکستان سره دښمنی نه کوي. سټریټ فور نومې دا سیړنیزه اداره په خپل ریپورت کې وایي پاکستان به د افغانستان نه د نیټو ځواکونو د وتلو وروسته هم تر ډیره وخته د دغه هیواد سره په شریکه پوله امنیت په پام کې نیسي او دا راز د حقانی یا حافظ ګلبادر د ډلې سره جنگي حالت نشي برداشت کولی او هم له دې وجې دغلته د وسلوالو خلاف ګامونه پورته کولو کې په زړه نازړه دي. خو دې خبرې ته پام نه کوي چې دغه سیمه به په مستقله توګه د ریاستي کنټرول نه بهر شي. بلخوا ټایمز مجله په افغانستان کې د امریکا د پخوانی سفیر رایان کروکر په حواله لیکي نوموړی په 1999 کال کې د دغه هیواد نه د شوروي ځواکونو د وتلو وخت یادوي چې سړول تر درې کلونو هلته د هغه وخت افغان حکومت ټینګ وو او بیا د روس د مالی مرستو بندېدلو نه پاس نسکور شو چې بیا پکې د سمودې خانجنګۍ نه پاس طالبانو واک ترلاسه کړو او القاعده د دغه حکومت نه ګټه پورته کړه او په نیویارک کې د 11 سپتمبر بار ترهګر بریدونه وکړل. مجله لیکي کراکر دا خبره هم واضحه کول غوښتل چې د نیټو پر روانه غونډه کې په کار دي چې اتحادي ملکونه په 2014 کال کې د افغانستان نه د بهرني ځواکونو د وتلو نه پاس هم د افغان امنیتي ځواکونو د اخراجاتو لپاره په کال کې خواوشا د 3 بلیون ډالرو مالی مرستې جاری وساتي او د دې ترڅنګ د ورته تربیت، معلومات او هوایی ملاتړ هم ورکوي. مجله د کراکر د خلیوای ک مونږ دا فکر وکړو چې مونږ خپل کار ختم کړو، په دې ډیر وخت ولګي د ډیره خرچه وشوه چې مونږ یې ستړي کړو او نور دا کار جاری نشو ساتلې او افغان ولستمو هغه وسایل ورنکړل چې د ترهګرۍ مخنیوي وکړي، نو د نیویارک د بریدونو په سیر پیښې بیا هم امکان لري. نو موړي زیاته کړه چې دا هم هغه طالبان دي او القاعده هم په سیمه کې موجودګی لري. کدا خبرې د پامه وغورځول شي نو په مستقبل کې بیا هم دوی د پخوا په سیر کارویان کولای شي او په کار دي چې امریکا ورته دغه مقور نکړي. بلخوا مجله افغانستان کې د نیټو ځواکونو د مشرانو لخوا لیکي دلته ځمکني حالات دومره خراب او غیر واضح نه دي څومره چې د لری نخکاری. د طالبانو مشران په پاکستان کې پټن ځایونه لري او محفوظ دي، خو عام طالبان ډیر به حوصله، فکرمند او مایوس شوي دي. د نیټو چارواکي وایي د امریکا د صدر باراک اوباما لخوا د دې بیان چې امریکا به د افغان حکومت سره تر 2040 کال پورې مرستې جاری ساتي وجه په طالبانو ډیر اثر شوه دی او زیاتره نه غواړي چې خپل عمر په دې اوږد جنگ کې ضایع کړي.
تاسو زمونږ د همکار ریپورت اوریده. اوس هم یو بل ریپورت لرو او هغه د افغانستان نه دی. د افغانستان د ملي امنیت اداره وایي چې په پاکستان کې په زرګونو مدرسو کې د دینی زده کړو پر ځای طالبان دي تروزل کیږي چې په افغانستان کې تخریبي فعالیتونه ترسره کړي. د دې ادارې ویاند زیارت په ورځ ویل چې په دې مدرسو کې د حقانی شبکې او د جیش محمد د ډلو لخوا طالبان دي تحصیل کیږي چې په افغانستان کې د دولت پر ضد و جنګیږي. په عین حال کې د ملي شورا یو شمېر غړي وایي د پاکستان ترڅنګ په ایران کې هم د افغان دولت د وسلوالو مخالفینو د روزنې او تجهیز مرکزونه فعالیت لري. په دې اړه پام وکړئ د کابل نه د مشال ریډیو د ازادۍ څانګې د خبریال نسیم شفق رپورټ.
د ملي امنیت ریاست یو ځل بیا هغه راپورونه تایید کړل چې په پاکستان کې په زرګونو دینی مدرسو کې د زده کړې پر ځای د افغان دولت پر ضد روزنه ورکول کیږي. د دې ادارې ویان لطف الله مشال د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په پاکستان کې کابو 15,000 مدرسې طالبانو ته د دینی زده کړې پر ځای د تخریبي فعالیتونو زده کړه ورکوي او افغانستان ته یې د ورانکارو فعالیتونو لپاره را استوي. تر دې وړاندې د ملي شورا یو شمېر غړو پر پاکستان سربیره په ایران کې هم د افغان دولت د وسلوالو مخالفانو د روزنې او تجهیز د مرکزونو له موجودیت څخه خبر ورکړی و. خو د ملي امنیت د ریاست ویان لطف الله مشال وایي چې په ایران کې د دا ډول مرکزونو د فعالیت په اړه د دوی سیړنې روانې دي، خو سرګندوي چې په پاکستان کې د دینی مدرسو په نوم د مرکزونه تثبیت شوي دي.
په قبایلي او د پاکستان په بعد نورو سیمو کې چې هلته د تروریزم او د تش په نوم جهاد په نامه ځوانان روزل کېږي او بیا افغانستان ته راستول کېږي د تخریب او د ترهګري عملیاتو لپاره. په ځینو ورځو کې تر اوسه پورې زموږ تحقیقاتي کار بشپړ شوی نه دی.
څه موده مخکې د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس رحمت الله نبیل هم د مشرانو جرګې په غونډه کې د دې پخلی کړی و چې په پاکستان کې ډیری دینی مدرسې وسلوال مخالفان روزي او د افغان دولت او په دې هیواد کې د بهرنیو ځواکونو پر ضد د جهاد په نوم افغانستان ته رالیږي. خو د ملي شورا یو شمېر غړي وایي چې سربیره پر پاکستان په ایران کې هم د افغان دولت ضد وسلوال مخالفان روزل کیږي. په ولسی جرګې کې د فرا استازی محمد سرور عثماني هم ورته نظر لري.
در پاکستان 15,000 مدرسه توریزم تربیه میکنه، فابریکا وری تولید میکنه روان.
په پاکستان کې هم دا اوس 15,000 دینی مدرسې د فابریکې په شان تروریستان تولیدوي او د هیواد ته راستوي. هغه مدرسې چې باید دینی زده کړې پکې وشي خو برعکس د تروریزم او تشدد په اړه پکې روزنه کیږي. په ایران کې هم په زاهدان، کرمان او ځینو نورو ځایونو کې دا وخت تروریستان روزل کیږي، وسلې، تجهیزات او پیسې ورکول کیږي او د هیواد ته په پټه رالیږل کیږي.
پول داده مشه، صادر مشه، مافیانه.
سره له دې چې له ډېرې مودې راهیسې ایران او پاکستان د افغانستان په کورنیو چارو کې په مداخلو تورندي، خو دواړو هیوادونو تل دا تورونه ناسم بللي. خو هم افغان او هم ناټو چارواکي ټینګار کوي چې په پاکستان کې له څه مودې راهیسې د بې پیلوټه امریکایي الوتکو په بریدونو کې د ګڼ شمېر وسلوالو طالبانو وژل کېدل دا ثابتوي چې وسلوال طالبان هلته مهم مرکزونه لري. دغه راز له افغان چارواکو سربیره په دې هیواد کې ګڼ شمېر سیاسي سیړونکي او عام افغانان هم په دې باور دي چې پر پاکستان سربیره ایران هم په دې هڅه کې دی تر څو په افغانستان کې د جګړې بازار تود وساتي او افغان دولت او په دې هیواد کې امریکایي او نور بهرني ځواکونه له ستونزو او ننګونو سره مخامخ کړي.
د ملګرو ملتونو لپاره د امریکا په خوانی سفیر او د سیړنې د یو مرکز غړی زلمی خلیلزاد په د نېشنل انټرست مجلې کې یو مقاله لیکلې ده. نوموړی پر دې موضوع بحث کوي چې تر 2014 کال وروسته به افغانستان څنګه خوندي وساتل شي. دی وایي دا به خطرناکه خبره وي چې امریکا او اتحادیانې له افغانستانه ووځي. د زلمی خلیلزاد له لیکنې مهمې برخې درته پامیر ساحل دراوروي.
په د نېشنل انټرست مجلې کې زلمی خلیلزاد له 1980 زیږیز کال راهیسې د طالبانو له واکه تر لرې کولو پورې په مودې کې د امریکا پر تګلارې ځغلنده نظر اچولی دی. نوموړی لیکي هغه وخت چې طالبان له واکه لرې کړل شول او بیا په 2015 او 2016 زیږیز کال کې بیا راوټوکېدل، نو په هغه وخت کې د افغانستان د ملي امنیتي ځواکونو د جوړښت پروګرام هومره قوي نه و چې دوی د امنیت ټینګښت جوګه ووسي. په مقاله کې راغلي همدا لاملو چې د امریکا ولسمشران جورج دبلیو بوش، باراک اوباما او د ناټو هیوادونه مجبور شول چې افغانستان ته نور سرتیري واستوي چې د طالبانو زور ورمات کړي. زلمی خلیلزاد لیکي د اوباما حکومت د ستاینې وړ دی چې د افغانستان ملي اردو او ملي پولیس یې پراخ او زیات کړل. داسې ښکاري چې ولسمشر اوباما پا پوه وو چې په افغانستان کې اوږدمهاله بریا دا ده چې افغانان دې د دې وړ کړل شي چې د خپل هیواد دفاع وکړي. په مقاله کې راغلی له افغانستان سره د امریکا د ستراتیژیک تړون د اعلان پر مهال اوباما دا هم وویل چې د افغان ملي اردو او پولیسو شمیر به له 2015 زیږیز کال تر 2018 له 3.5 لک تر 2.1 لک پورې راښکته کړي. په لیکنه کې راغلی د اوباما حکومت دا شرط نه دی لګولی چې که د امنیت وضع ښه شي نو دا شمیر به کمول کیږي. زلمی خلیلزاد کاږي هیڅ کس دا نشي ویلی چې له 2015 تر 2018 پورې چې د افغان ملي ځواکونو شمیر کمیږي به په افغانستان کې د ګواښ سطح څنګه وي. نو همدا وجه ده چې ملګري ملتونه او ناټو باید اوس د سرتیرو د شمیر کمولو پریکړه ونه کړي. باید واشنگټن انتظار وباسي چې د خطرو په اړه حالات روښانه شي. په مقاله کې راغلی که د جوړجاړي خبرې بریالۍ کیږي او په پاکستان کې د وسلوالو پټنځایونه ختمیږي یعنی تاوتریخوالی ورکیږي نو بیا په محفوظه توګه د افغان سرتیرو شمیر هم کمیدای شي. خو د سولې خبرې درېدلې دي او داسې هیڅ جدي اشاره نشته چې پاکستان دې پریکړه کړې وي چې پر خپله خاوره د یاغیانو پټنځایونو پر وړاندې اقدام وکړي. په د نېشنل انټرست مجلې کې په خبره شوې لیکنه کې راغلی د افغانستانه د ګواښ سطح کېدای شي یا خو په اوسني کچ پاتې شي او یا هم زیاته شي. نو بیا د پلان تر مخې تر 2014 د ائتلافي پوځیانو شمیر کمول او یا هم د 2015 او 2018 ترمنځ د افغان ملي ځواکونو شمیر کمول به خطرناک کار وي. په مقاله کې راغلی که دا کار وشي نو امنیتي خلا به پیدا شي او بیا طالبان او په پاکستان کې له پټنځایونو فعال یاغیانو ترهګر له دې صورتحاله ګټه پورته کولای شي. زلمی خلیلزاد په خپله لیکنه کې زیاتوي امریکا باید دا یقیني کړي چې د افغان ملي اردو او پولیسو د شمیر او دوی ته د پیسې ورکولو سطح باید په افغانستان کې له امنیتي وضع سره تړلې وي.
پامیر ساحل په داسې حال کې چې امریکا په مرحله واره توګه د افغانستان خپل ځواکونه ویستل غواړي ښایي دې سره به د پاکستان په قبایلي سیمو کې امنیت نور هم خراب شي او اورپکې به لا پیاوړی شي. دا د هغې مقالې یوه برخه ده چې په واشنگټن پوسټ ورځپاڼه کې خپره شوې ده. واشنگټن پوسټ وړاندې لیکي اوس چې کله به امریکا او نیټو هیوادونه د افغانستان نه د ځواکونو د ویستلو په اړه په شیکاګو ښار کې خبرې کوي نو پاکستان هغه موقع له لاسه ورکړه چې باید د نړیوالو سره د دغه سیمې د امنیت او ثبات لپاره کارولی وای. د مقالې مهمې برخې درته فرخنده وزیر وړاندې کوي.
په واشنگټن پوسټ کې ډیوډ اګنیشس لیکي څنګه چې امریکا د افغانستان مرحله وار ځواکونه وباسي نو له دې سره باید پاکستان د خبرې ته هم پام وکړي چې کېدای شي د دغه هیواد د قبایلي سیمو امنیت لا نور هم خراب شي. لیکوال وایي پاکستان په دغه سیمو خپل کنټرول بایللی او باید دغلته د موجودو ترهګرو خلاف کوټلي ګامونه پورته کړي. پاکستان سره دا موقع وا چې په پاک افغان پولې د امنیت ښه کولو لپاره د امریکا سره په ګډه کار کړی وي ځکه چې د پولې بلې غاړې ته نړیوال ځواکونه موجود وو او پاکستان کولی شو چې دغلته د موجودو ترهګر ډلو او جنګ سالارانو خلاف یې کار کړی وي. خو پاکستان په ځای د دې دغه ترهګر ډلې د خپلو مقاصدو ترلاسه کولو لپاره استعمال کړی او د امریکا سره یې لوبې شروع کړې چې اوس په قبایلي سیمو کې ترهګر ځانونه محفوظ ګڼي. څوک هم دغلته نشي تللی او دا به د لیکوال په خبره په راتلونکو کې نه یوازې د پاکستان بلکې د ګاونډي هیوادونو لپاره هم د خطرې خبره وي. او که چیرې اوس دغه مسله حل نشوه نو وروسته به کلونه لګي چې پاکستان په دغه سیمو خپل کنټرول پر ځای کړي. ډیوډ اګنیشس لیکي د پاکستان د جوړېدو وروسته باید فاټا د ملک ته نورو برخو سره یو شان شوې وي. خو د دغه هیواد پوځ قبایلي سیمې د خپلو مقصدونو لپاره استعمال کړي. لیکوال وایي امریکا په افغانستان کې ډېرې غلطۍ وکړې چې د دغې به خپلې نتیجې وي. خو د امریکا دغه غلطیانې د هغو وړې دي او سمېدای شي کومې چې پاکستان وکړې چې په تیرو 15 کلونو کې د خپل ملک ته امنیت مسلې هوارې نه کړې. او لکه څنګه چې یو کس په ژوند کې لوی تېروتنې کوي د دغه هیواد پوځي مشرانو هم داسې لوی تېروتنې کړې دي. اوس چې کله د امریکا په شیکاګو ښار کې د افغانستان د نړیوالو ځواکونو د تدریجي راوستلو په اړه سرمشریزه کیږي نو ولسمشر باراک اوباما به په دغه بحث کې د خپل ځواکونو د راوستلو په اړه خبرې کوي او سناسه 40,000 امریکایي پوځ به بیا هم په افغانستان کې د 2023 کال پورې موجود وي چې دغه به افغان امنیتي ځواکونو سره مرسته کوي او روزنه به کوي. خو کله چې بیا د پاکستان خبره راځي نو نړیوال بیا داسې نظر لري چې پاکستان هغه موقع و بیلله چې د دوی سره په ګډه د ترهګرو خلاف او په سیمه کې د امن لپاره کار کړی وي.
اوس هم کابل ته تاسو لزانه سره بیایو. په کابل کې د بابر بڼ یو داسې ځای دی چې هر ورځ ورته سلګونه کسان د سیل لپاره ورځي، په خصوصي توګه په د هفتې په آخري ورځو کې د جمعې په ورځ او په نوروز کې دغلته ډېره زیاته ګڼه ګوڼه وي. د دې تاریخي باغ سیل تاسو باندې زموږ همکار نیاز احمد خان کوي چې د سوات نه کابل ته ورغلی او د دې باغ سیل کړی.
د افغانستان سرخار کابل په مینځ کې د بابر بادشاه په نوم جوړ کړی شوی باغ بابر د سیمې زی اولس لپاره د سیل او خون یو ځانګړی تاریخي حیثیت لري. دغه باغ چې 1400 کاله وړاندې شاه جهان بادشاه کاروان سرای په نوم جوړ کړو او وروسته ورته د باغ حیثیت ورکړی شو. په باغ کې موجود سرکاري اهلکار محمد عمر امیرخیل چې د باغ رهنما هم دی وایي دا باغ په 11 اکړه یعنی 55 جربا ځمکه مشتمل دی چې په دریو برخو کې ویشل شوی دی. یو اړخ ته کاروان سرای ښایسته ودانی ده چې پکې به مسافر پاتې کېدل، بل برخه جومات او مقبره ده، او درېیمه برخه شینکه ونی بوټي یعنی زری ځمکه ده. عمر خیل کاکا وایي چې دې باغ ته یو شمېر اولس د سیل او خوند لپاره راځي.
دغه باغ چې دی یو تاریخي باغ دی چې د شهرت قدیمي د لري. په نوروز او د جمعې په ورځ باندې ډېر خلک د باغ ته د سیل لپاره د لیدلو د تاریخ د بابر شاه لپاره د باغ لپاره ډېر خلک راځي.
په کابل افغانستان کې دغه باغ د مقامي او خارجي خلکو لپاره زړه راښکونکی ځای دی او یو شمېر اولس سره د خپل کورمې دغه باغ ته راځي، خوراکونه خوري، سیلونه کوي او خوشحالۍ مانځي.
دمانه ماجی محمد نبی د کابل سلینګ کومه منګه چې دی وته هغه د بخت چراغلو دغه خاطر چې حالت ډیر خراب دی په دې وطن کې. منګه اوسل غوټ دلته تفریح خاطر خپل فامیلو سره راغلو چې دغه یو صد یو شبم لک خاطر رسی. نو منګه د افغانستان حکومت نه لټول عوام خلکو نه د افغانستان لملت نه غواړو چې په دې وطن کې اوسل راسی او قراری راسی چې دغه حالت د ټول افغانستان کې د ارڅوک په اړه تفریح تلاړ شي.
باغ بابر سویلی طرف ته د بابر بادشاه مقبره او خوا کې د سپینو سنگ مرمرو جوړ کړی شوی جمعه هم راتلونکو ته هرکلی وای.
زمانو شکران دی از دنمارک سره راغلی نن ورځ ورور سره دلته راغی. از خپل فارسی وان یم. بابر شاه مقبره اول ده ډیر خایسته ده، ډیر خایسته ده او فامیلی خوشاله سو او مشکل بالکل نسته.
باغ بابر کابل افغانستان کې یو داسې سیلګری تاریخي ځای دی چې ورته اولس په هر خاص مقاد د سیل لپاره په زرګونو شمیره کې راځي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، کابل افغانستان.
د خیبر جنسې د باړې سیمینا به کوره شوي. ځینې کسان وایي چې د قومي شناختي کارډ د نه لرلو له امله د نوخار په جلوزو کډوالو کیمپ کې د رجسټریشن ستونزې سره مخ دي. چارواکي دوی ته د رجسټریشن شرطونو کې د اسانۍ پیدا کړې. د دوی دا غوښتنه ده چې دوی ته خیمې او راشن ورکړل شي، خو بل پلو یونیټ سیر وایي چې دوی یوازې د نادرا په ټوکن هم رجسټر کوي او د پریشانو لرې کولو لپاره ورته په جلوزو کې یو کاونټر هم جوړ کړی دی. په دې هکله د خیبر جنسې نه د مشال ریډیو خبریال رپورټ لري.
د خیبر جنسی د باډی تحصیل نه د نامنې پوځي عملیاتو له وجې ځینې بې کوره شوي خلک وایي چې د کامی شناختي کارډ د نه لرلو له امله دوی د نوخار په جلوزو کډوالو کیمپ کې د رجسټریشن نه بې برخې دي او د بغیر رجسټریشن د یو شمېر ستونزو سره مخ دي. د دوی په وینا نه ورته خیمې میلاویږي او نه خوراکي توکي ترلاسه کولی شي. دوی وایي چې د رجسټریشن په شرطونو کې د ورسره نرمي وکړی شي. په جلوزو کډوالو کیمپ کې د رجسٹریشن نه به برخی کې دو په حق لباندې د باډی سیمی یو کډوال رشید ګل پردای مشال ریډیو ته وای.
راشنه کو تنه ملایږي کی پښه وجه کو نه مت نه در په کار چې نه در راشي چې ته کې موږ راځه زنه نه شته د شونه شته چې هغه چې کو نه خې می بلک شوی دي پښه هغه راشن نه ملایږي هغه شن خدي کډونه نشته چې کنه په دا شي حساب ده کنه چې اتر راځي کو نشن خدي کډ نه وی غل خپل خپلوان سره پټ کی او واري مل مسجد ویم رځي ده د امبر تانګ کې زالات شکنه
او په دې اړه د باډي یو بل به کور شوی تن ملاخله پر دی وای.
ولکه موږ لا پښنو خدي کډ باندې ډېر ډېر ستونزې دي. نو بیا موږ لا یو شایم نه وکړي چې شنو خدي کډ هم دی
د باډی سیمینا د بې کوره شوو خلکو د کامی شناختي کارډ د نه لرلو او رجسټریشن د ستونزې په هکله مو چې کله د کډوالو نړیوالې ادارې یو این ایچ سی آر ویاند تیمور خان سره رابطه وکړه نو دوی وویل
په دې کې چې کومو خلکو سره شناختي کارډ نشته نو هغوی ته موږ دا ورکو چې نادرا الطا په مقابل ټیم په ټیم خپل موبایل ټیم رالیږي الطا وته رجسټریشن
ټوکن وته ایشو شي په هغه ټوکن د دوی رجستریشن مونږ کوو یو دویم خبر زار چې سره زور شناختی کارډ نو هغه نن کمپیوټرایز چې کوم دی هغه د پاره متنادره هلته نوی ایشو کوي
نوموړي زیاته کړه چې یو این ایچ سی آر په جلوزو کډوالو کیمپ کې د رجستریشن ځای سره نږدې د تکلیفونو او پریشانیانو لپاره یو کاونټر لګولی دی او دوی د هر ډول مشکل په هکله د کاونټر باندې ناستو کسانو سره تماس نیولی شي یو این ایچ سی آر وایي چې د باډې سیمې نه د بېکوره شوو خلکو شمېره 2,13,000 نه هم پورته شوې ده یاد دې وي چې د خیبر ایجنسۍ په باډه سیمه کې د تیرو دریو کالونو راهیسې د لشکر اسلام لوالې ډلې په ضد فوزی عملیات روان دي او د نامنې او فوزی عملیاتو لامل ترې په زرګونه کورنۍ خپل کړي وستلې دي
د پېښور های کورټ د بدرک خلکو په حق لا د خیبر پښتونخوا فاټا او وفاقي حکومتونو لوړپوړو چارواکو ته حکم کړي چې ارزي بندیخانو کې بندي خلکو په اړه د زر تر زر عدالت ته معلومات ورکړي عمران خان افریده هم دغه سیوزوان دی چې د تیرو شپږو میاشتو راهیسې د خیبر ایجنسۍ چارواکو بندي ساتلو زموږ خبریال خالد خان په دې باره کې نور معلومات راکوي
دا خیبر ایجنسی سره تعلق لرونکو عمران افریدی شپږ میاشتې وړاندې د خیبر ایجنسی انتظامی چارواکو د پیښور نو چت کړو او دغه شانې شپږ میاشتې بندي اوساتلو خو اوس هغه هیلمند دی چې ډیر زر به دغه کېدو بند نه آزاد شي ځکه چې د خپلوانو په پیښور های کورټ کې د خوشی کېدو لپاره مقدمه پیل کړې ده پیښور های کورټ کې د خپل پیښې نه وړاندې عمران مشال ریډیو ته وویل چې د هغه په پیښور کې د پراپرټي کاروبار دی او د خیبر ایجنسی انتظامی می چارواکو شپږ میاشتې وړاندې د یو جیم کلب نو چت کړی او بیلابیل حوالاتونو او زندانونو کې بندي اوساتلو
ما ایکسرسایز کولو جیم ته تحصیلدار صاحب راغلو د خیبر ایجنسی نو راغلو بس ځان سره چت کړم او بوتلم تین منس پر رزلټ چکې کې بند کړو ما دو میاشت پر خو سره سوک ما تر پر خودل نه نس وغو او بس ما ته بار بار تاسو کولو چې زما ګناه ده
خو بیا د خیبر ایجنسی پولیټیکل ایجنټ متحر زیب خان وای چې دوی سوک هم بغیر د سجورم نه کچری سوک بے گناوی نو هغه عدالت او د قانون په لار خپل مقدمه چلول شي
زمونږ سر سوک دی هغه باقاعده په جرمونو کې مونږ ټاکلی دي چې بای دوی پلاني سړی دا جرم کړی دی هغه باندې باقاعده دفاع لګېدلې دي دا چې مونږ سوک پټ نه ساتلی اننګ زنګ سرسدي سوک پټ زګونشته چل دی کې مونږ سوک وساتو
د عمران رور سیف الله وای چې د خیبر ایجنسی چارواکو سوسو واره د ضرر خوشی کېدو د پاره پیسې غوښتلي خو دوی چارواکو ته د پیسو ورکولو په ځای د پیښور های کورټ کې مقدمه پیل کړه او اوس دوی خوشبین دي چې د دوی رور با ډیر زر د دغه کېدو باندې خوشی شي
بس پیسو ډیمانډ کولو لس لک روپۍ ډیمانډ کولې پی کولو نو بس دغه نو رسته بل کیسه مو سره شروع بس هغه پکې بدل شو بس نن راغلی های کورټ کې تاریخ ته
بابر خان یوسفزی چې پیښور های کورټ کې د عمران وکیل دی وایي چې عمران د تیر شپږ میاشتو د خیبر ایجنسی په لاکپ کې بندي او اوس د دوی تمه پیدا شوې ده چې عمران او نور بې درک خلکو ته به انصاف ملاويږي
عدالت په نوټس کې چې دا خبره راوسته چې د پی خیبر په لاکپ کې پروت دی ایس کې زده خلاف رجستر نشته نو عدالت دا حکم وکړي په بل تاریخ باندې پریزنت کوي چې دا کم خلکو سره دا زیاتی وشو نو ان شاء الله موږ امید لرو چې په مستقبل کې به د دې مخنیوي کې
د ویلو ولدا چې پیښور های کورټ کې د بيدرک خلکو یا مسنګ پرسن د اجتماعي مقدمو اورنه یا هیرنګ په 14 مئی او شو چې د خیبر پښتونخوا فاټا او وفاقي حکومت لوړپوړو چارواکو سره سره د بيدرک خلکو ګڼ شمېر خپلوانو پکې پیشي وکړه خالد خان مشال ریډیو پیښور
مشال ریډیو خپل تکړه خبریاله او پیوړی پروډوسر حسیبه شهید بایللا پرون هغه ساور کراتی روانه هغه په ترافیکی حادثه کې هغه زخمی شوی و له همدې سره د خبرونه پای ته رسیدي او د سندره هغه ټولو پښتنو ته ډالې د چده حسیبي شهید اواز سره مینلار الله مان جبا مې ته اجازه راکړه او تاسو د نیواز په واسه کې د سندره وای
Khadre Devo po pasir bai jidre khadre Shinum chatri jidre khadre Devo po pasir پیجی دریغ دریغ کردن من مردن تدریجی بود اون چه جان کردنم عمر سابش کردم شینم مرد چه تیری جیدر غدر دو با پسر بایی جیدر غدر شیرین امر چه تیری جیدر غدر دو با پسر بایی جیدر غدر